د مازیګر شپږ بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د آزادۍ راډیو په نن مازیګرنۍ خبری مجله کې به واورئ چې د افغان حکومت لخوا په قطر کې د بین الافغاني خبرو د ګډونوالو لیست بشپړ شوی. همداراز واورئ چې افغانستان په متحده عرب اماراتو کې په یو نړیوال نندارتون کې د هیواد د قانونو له څلوېښتو زیاتې پروژې داوطلبۍ ته وړاندې کړي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ اجمل انته چې خبرونه وړاندې کوي.
دا هرات سیمیز چارواکی وای په ادرسکن ولسوالۍ کې د یک شنبه د ورځې راهیسی راوتلو سیلابونو لږ تر لږه دوه کسان وژل دي. د کندهار امنیتي چارواکی وای د معروف ولسوالۍ د بریدیو پلان یې شنډ کړی او د امریکا د کانګرس یو غړی چې د کانګرس له یو هیئت سره کابل ته په سفر تللی وای امریکا متحده ایالات بل افغانستان څخه د سرتیرو په ایستلو کې بیړونه کړي. د هرات سیمیز چارواکی وای د دې ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د یک شنبه د ورځې راهیسی راغلو سیلابونو لږ تر لږه دوه کسان وژلي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې تازه سیلابونو په ادرسکن او شینډنډ ولسوالیو کې د کرنې مځکې او د استوګنې سیمې هم زیانمنې کړې دي.
متاسفانه سیلاب ها در
ولسوالی های ولایت هرات دی ویل بدبرغه په هرات کې ورستوي سیلابونو زیانونه اړولي. د ادرسکن ولسوالی کې لږ تر لږه دوه کسان وشلي او همدارنګ د کرنې او استوګنې زیاتې سیمې هم زیانمنې شوې دي. خغلی فرهاد زیاته کړه چې سختو سیلابونو د هرات کندهار لوی لاره هم د ادرسکن په سیمه کې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. دا کندهار امنیتی چارواکی وای تیر شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ د سقوط پلان شنډ کړو. په سیمه کې د تسویوي عملیاتو په ترڅ کې ودرش وسلوال وجلی او تويشت نور یې ټپیان کړی. د کندهار د امنیه کمانډانې ویان جمال ناصر بارکزی وای وسلوال او طالبان غوښتل د معروف ولسوالۍ د یوسف نیک په سیمه کې پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړي او وروسته دغه ولسوالۍ ونیسي چې د امنیتی ځواکونو له عکس العمل سره مخ شول. دا ویل چې په دې نخښتو کې یو پولیس هم وشل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي. د کندهار د پولیسو د ویان په خبره د معروف ولسوالۍ په عملیاتو کې وایي ځواکونه هم برخه لرله. وسلوال طالبان دا کوي چې د تیر شپې په جګړه کې د معروف ولسوالۍ د یوسف نیکه پوسټ سقوط کړی او یو شمېر سرتیري ژوندي نیولي خو چارواکي دا نه مني. بلخو د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شل وسلوال وژلي او ډېر لستونې ټپیان کړي. په کندهار کې د ملي اردو د 215 کلي اردو ویان خواجه یحیی علوی وایي د عملیات د یک شنبه د ورځې راهیسی د زابل په درې ولسوالیو میزانې د چوپان او شاجوی کې شوې دي. نوموړي حکومتي لوري ته د وخت تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د خوست چارواکي وایي هغه سړی چې تیره شپه د تڼیو په ولسوالۍ کې پر یو واده ډزې کړې وې نن ځان وژنه کړې. د خوست امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر مسؤل مشال راډیو ته وویل چې پولیسو نن سهار راهیسی د پنځای په کلي کې د بریدګر کور محاصره کړی وو خو هغه پولیسو ته د تسلیمۍ پر ځای ځان وژنه وکړه. د کس تیره شپه پر یو واده ډزې کړې وې چې لږ تر لږه درې کسانې وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي وو. د امریکا د کانګرس ته هغه هیئت یو غړي چې له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی یو مخکخه ډیموکرات غړي وایي متحده ایالات نه غواړي چې په بیړه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره فشار راوړي. سناتور جین شین په کابل کې د امریکا په سفارت کې له خبريالانو سره خبرو کې همدارنګ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د خزو پر ګډون ټینګار وکړ. ویل چې د خزو ګډون به د دې خبرو د بریالیتوب چانس زیات کړي. په عین حال کې د افغان حکومت وی باوري سرچینې ویلي د قطر په غونډه کې د 200 تنو ګډون کوونکو یو لیست چمتو شوی خو لا ورسته شوی نه دی. د سرچینې چینې غوښتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې د لیست کې د حکومت د شاملو استازو فهرست هم د ورسته کېدو په حال کې دی. د سرچینې په خبره د دوهې په غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب د کابینې ځینې غړي د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست سلاکاران او نور ګډون کوي. سرچینه وایي چې په دې لیست کې د شاملو افغان سیاستوالو د ښځو او مدني ټولنې د استازو او نور نومونه هم نهایي شوي دي. د حکومت دا سرچینه چې وروستۍ لیست کتلې وایي د قطر په ناسته کې د سیاسي اشخاصو په ډله کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر په خانه لومړی مرستيال یونس قانوني، عبدالهادي ارغندیوال، سیما سمر او نور نمونه شامل دي. هو سمدا سیمه او نړۍ څو خبرونه ده. ایران مذهبي مشر علي خامنئي په ایران کې د ورستوي سیلابونو لزپل شو سیمو سره د مرستې او بیا رغونې په ترڅ کې ملي پراختیايي صندوق څخه د 2 میلیارډ ډالرو استل منزور کړی دی. د ایران دولتي رسنوي د ریپورت لمخې حکومت پرون ویل چې ورستوي سیلابونو لارې، سړکونه، کورونه او کرهني زمزکي ویجاړي کړي دي او شاوخوا 2.5 میلیارډ ډالر سیانې اړولې دي. دا په اویا کلونو کې په ایران کې تر ټولو سخت سیلابونه و چې د ځانی تلفاتو شمیر ایرانی چارواکو تر اویا تنو زیات خودلې. د آذربایجان او ارمنیا د بهرنیو چارو وزیرانو په مسکو کې د نګورنو کرباخ د بیلتون پالیسي مې د کړکیچ پر سر خبرې پیل کړې دي. زهراب مناساکانیان او المر محمد یاروف ترمنځ د دې خبرو کوربتوب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د خبرې اترې د نګورنو کرباخ د کړکیچ د هواري لپاره ځنګل شوی او پر روسیې چارواکو سربیره پکې د فرانسې او امریکا استازي هم برخه لري. دا خبرونه
لازا دی رادیو ما زیگرانه خبری مجله اوری. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو پر روانو خبرو کې د افغانستان لخوا د ګډونوالو پر 1.5 کسیز لست موافقه شوې ده. د پاکستانی چارواکو له قوله ویل شوی دی چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو پیل شوی او د افغانستان د سولې عالی شورا یې هرکلی کوي.
هر هغه هیواد چې موږ سره همکاري کوي، مرستې کوي سولې لپاره، د سولې تسهیل او تصفیه کولو لپاره وي، موږ هغه ملاتړ کوو.
په نورو موضوعاتو کې، افغانستان په یو نړیوال نندارتون کې د خپلو قانونو له څلوېښتو زیاتې پروژې مزایدې ته وړاندې کړي دي او د ملکی هوایی چلند اداره وایي له کابل هند ته د پروازونو لپاره د پاکستان پر ځای د چین د بدیلې لارې د پرانیستو لپاره هڅه کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې چارواکي د خبریال سلطان محمود خیرخوا د وژنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي.
څلور نفر یې د عاملین نیول شوي دي، دوه نفر نور پاتې دي او دوی اعتراف لري په دې موضوع باندې چې دا کار مونږ کړی، متبقي افراد هم دستګیرو.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د پخلاینې د مشورتي شورا او د سولې د عالي شورا دوه مخکښ غړي وایي چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان چارواکو په ګډون د 1.5 کسیز پلاوي د غړو لست بشپړ شوی دی. تروسا چارواکو د دې لست د نهایي کېدو مسله نه ده تایید کړې. د دې پلاوي د غړو د غوره کېدو لپاره له څو ورځو راهیسې په کابل کې سلا مشورې کېدې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال وصل وسال د کابل سټوډیو نور جزئیات اوروي.
په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه وایي چې د قطر په ناسته کې د دوو سنتونو ګډون کوونکو نوملړ چمتو شوی خو لا ورسته شوی نه ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نوملړ کې د حکومت د شامل واستازو فهرست هم د ورستي کېدو په حال کې ده. د سرچینې په خبره د دوه په ناسته کې د افغان حکومت په استازیتوب د کابینې ځینې غړي د ولسمشر مړی او اجرایي ریاست سلاکاران ګډون کوي. سرچینه زیاتوي چې د قطر د ناستې د نورو ګډونوالو چې پکې افغان سیاسيون د خزو استازي د مدني ټولونو او رسنۍ استازي هم شامل دي نوملړې ورسته شوه ده. د سرچینې په خبره د قطر په ناسته کې د ګډون کوونکو سیاسي سیرو په نوملړ کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یونس قانوني، عبدالهادي ارغندیوال، سیما سمر او نور نمونه شامل دي. بلخو د مصالحې د رهبری شورا غړي محمد اسماعیل خان از دراډیو ته ویل چې په دغه ناسته کې به خیل 500 سنه تر شپې ته پورې طالب استازي هم ګډون ولري.
ما فکر میکنم که
زه فکر کوم چې د طالبان لخوا به هم شاوخوا 50 یا 60 تنه ګډون وکړي. زموږ لخوا سیاسيون، جهادي مشان او د حکومت استازي ګډون کوي چې په ټوله کې شمیر له 150 تنو اوړي. د خبره د افغان پلاوی مشری به پخوانی ولسمشر حمید کرزی کوي. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا غړی حاجی دین محمد ازاد راډیو ته ویل چې د قطر ناستې ته به 150 تنه ولاړ شي. د خبره دغه پلاوی به د جمعې پورس د قطر په لور سفر وکړي. ټاکل شوی چې د قطر ناسته د روان اپریل میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي. جمهوري نظام د انتخاباتو له لارې د مشرتابه ټاکل، د ښځو رسنیو نو د خپلواکۍ او ساتل، د اوربند بڼه او د اسلامي احکامو په لیکول هغه مسایل دي چې د قطر په بین الافغاني مذاکراتو کې به د سرو کرخو په توګه مطرح وي. ولکه چې خاینن تر نو وخت قطر ته د تلون کې پلاوی نوملړ ورسته شي.
ډیر زیاته مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال واصل وصال و چې په د وصال پر راپور کې مو واوریدل چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ پر روانو خبرو کې د افغانستان لخوا د ګډونوالو پر یو نیم سل کسیز لست موافقه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوی ترمنځ غونډه د سولې د پروسې د بریا لپاره مهمه بولي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي رادیو ته ویل چې دوی غواړي دا غونډه لازم پرمختګونه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې کوي. په دې اړه تفصیل نسیم شفق له کابل په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د خبرو نوې پړاو د حکومت او طالبانو د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره ډیر مهم بولي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی غوړي چې دا غونډه وکولې شي له طالبانو سره د مخامخ خبرو په برخه کې د پروتو خندونو په لری کولو کې ګټور واقع شي.
هر هغه هیواد چې موږ سره همکاري کوي، همجغ وسی او هماهنګیان ډیر کې مرسته کوي سولې لپاره، د سولې تسهیل او تسهیل لپاره وي موږ ملاتړ کوو، استقبال کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې کوي. ښاغلی قریشی څرګنده کړي چې اسلام آباد د مذاکراتو د بریا غوښتنه کوي. امریکا او طالبان په داسې حال کې د خبراتورو شپږم پړاو پیلوي چې افغان حکومت او یو شمیر سیاسي څیرې لا هم د قطر د بین الافغاني خبراتورو په اړه موافقه ته نه دي رسیدلي. د مصالحې د رهبری شورا یو غړي محمد اسماعیل خان ویلي ک حکومت دوه غونډې ته چې د روان میلادي میاشتې په 19 نیټه جوړیږي د پلاوی پټاکلو کې بریالي نشي نو لزګونه افغان سیاسيون به د مسکو د تیرې غونډې په څیر پکې برخه واخلي. په عین حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال محمد داوود کلکانی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دا پړاو خبرې د سولې پروسې لپاره برخلیک ټاکون کې بولی. دی وایي دا غونډه به برخلیک ټاکون کې وي ځکه چې د سولې پروسې په وړاندې یو لړ خنډونه موجود دي. دواړه خواوې باید نهایي تصمیم په دې برخه کې ونیسي. زه په دې فکر کې یم چې ښاغلی خلیلزاد باید پر پاکستان او طالبانو فشار واچوي او په دې کار سره د سولې لپاره ښه زمینه برابرېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال له اکتوبر میاشتې تر اوسه 15 پړاو خبرې له طالبانو سره کړي چې لاسته راوړنې هم درلودي. خو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیلول او د سولې په موضوع کې د افغان حکومت او سیاسي څیرو ترمنځ اختلافات پر دې پروسې سیوری غوړولی او په یو ډول سره یې اغیزمنه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوی ترمنځ غونډه د سولې د پروسې د بریا لپاره مهمه بولي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو مخکخه دیموکراته سناتوره له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د خزو پر پراخ ګډون ټینګار کوي. د امریکا د کانګرس دا غړي چې د کانګرس د یو پلاوی په ترکیب کې لافغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلې ده. همداراز وایي متحد ایالات نه غواړي چې په بیړه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره فشار راوړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي چې همدا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب،
بله تکل صاحب، مننه. مخکخه دیموکرات سناتور جن شینن او متحده ایالات په افغانستان کې د روانې اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره نه غواړي چې له دې هېواده په بیړه د خپلو ځواکونو د ایستلو مسله تعقیب کړي. میرمن شاهین چې د کانګرس د یو پلاوی په ترکیب کې له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې ده، نن د امریکا په سفارت کې په یوه خبري کانفرانس کې چې د لویدیځو اژانسونو خبریالان وربلل شوي وو، دغه راز ټینګار وکړ چې په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره خبرې مخته وړي، افغان خزو ته هم باید د سولې په دغو خبرو کې فعال ګډون ورکړل شي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې میرمن شانن د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې چې د امریکا پر پوځ څارنه کوي او هم د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوازینۍ ښځینه غړې ده، وویل دلته موږ واورېدل چې که د خبرو له لارې دغه لانجه هواره شي او هغه هم په یوه سنجول شوې بڼه چې د یوه داسې انتقالي پروسه د یو داسې انتقال پروسه یقیني کړي چې ټول اړخونه پکې ګډون وکړي، بیا هم دې ته اړتیا ده چې له افغانستانه په بیړه امریکایي ځواکونه ونه ایستل شي. دیموکرات سناتور میرمن شانهن وویل د کانګرس ملګري پلاوی په دې برخه کې ورسره موافق دی او د امریکا د حکومت دریز هم همدا دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال خپلو سلاکارانو ته ویلي وو چې دی غواړي له افغانستانه د امریکایي 14,000 سرتیرو نیمایي برخه یې وباسي. د ترامپ دې خبرې انتقادونو ته لاره هواره کړې وه چې ګواکې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړه کار اخلي. میرمن شانهن په دې اړه نمبر منشان هن ویل په دې اړه سنجول شوی دریس خای په ټویټر کې په ټویټونو کې چې اشاره یې لسپینې ماڼۍ د ولسمشر ترامپ ټویټونو ته وه چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یې ورکوي او خلک حیرانوي، وویل چې دا دغه اصلي دریز نه منعکس کوي. شانهن چې خپله هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوازینۍ ښځینه غړې ده، د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د فعال ګډون په اړه وویل چې ښځې باید له طالبانو سره د سولې په پروسه کې شاملې وي. هغې زیاته کړه له هغه ځایه چې موږ خبر یو په دې پوه یو که ښځې په دې پروسه کې شاملې شي شاوخوا د 15 سلنې چانس ته چې دغه خبرې ډیر دوام وکړي. دیموکرات سناتور دغه راز وویل چې دا مهمه ده چې د سولې د خبرو نتیجه هر څه وي، موږ د خبرو د میستر شاه د ښځو د کیناستو ملاتړ کوي. البته د دیموکرات سناتور د څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه څو ځلې خبرې مخته وړي دي، په پام کې ده چې نن د طالبانو له استازو سره بیا شپږم ځل خبرې پیل کړي. بل تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوري و چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د امریکا د سنا د یوې غړي د څرګندونو جزئیات وړاندې کول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په متحده عربي اماراتو کې په یو نړیوال نندارتون کې 43 بیلابیلې پروژې د پانګونې لپاره داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل دا پروژې د تیلو، ګاز، سمنټو او همداراز د ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخه کې دي. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصال په راپور کې.
افغانستان په متحده عربی اماراتو کې د قانونو په برخه کې د پنګونې د فرصتونو په نړیوال کانفرنس کې چې ل بیلابلو هیوادونو څخه پکې 150 شرکتونو ګډون کړی وو، 43 بیلابلې پروژې پنګونې ته وړاندې کړې. افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی د دوشنبه پورس از رادیو ته ویل چې په دغه پروژو کې سوار لسستری او نورې وړې پروژې دي چې بهرنی او داخلي شرکتونو ته د رقابت لمخې په قرارداد ورکول کیږي. خاغلی مطفی وایي د دغه پروژو د اعلان نه هدف په افغانستان کې د پنګونې لپاره د سترو شرکتونو جلبول دي.
زمونږ هدف د دې پروژو د اعلان نه دا چې نړیوال چې کم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او په خصوص هغه شرکتونه چې مالی لحاظ قدرتمن شرکتونه دي هغوی ته دعوت ورکړو چې په افغانستان کې په دې برخو کې پانګونه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان چې په دغه کانفرنس کې ګډون کړی ویلي دي چې په سترو پروژو کې امریکایي، اروپایي او د خلیج هیوادونو زیاته لیوالتیا ښودلې ده. اغلی نهان ویلي دي چې شرکتونو ته به قراردادونه په شپږو میاشتو کې ورکړل شي چې د پروژو چارې باید د څلورو نه د شپږو میاشتو په منځ کې پیل شي. پنګونې ته وړاندې شوې پروژې د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې دي چې د اټکل له مخې به تر راتلونکي کاله پورې په ابتدایي سروې او استخراج $100 میلیونه ولګول شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي چې دغه پروژې د تیلو، ګازو، سیمنټو او ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخه کې دي. په افغانستان کې د منرالونو او قیمتي ډبرو شمیر 1400 ډولونو ته رسیږي چې تر ټولو مهمې د بامیانو د حاجیګک کان، د لوګر مسیناک، د بدخشان تیلا او لاجورد، د لوګر کرومایټ، د ډبرو سکاره، وسپنه، سپینزر، سرب مرمر، د یورانیم او منرالونه لکه یاقوت، زمرود، فیروزه، مالګه او د ځینو نورو ډبرو کانونه دي. د یو شمېر راپورونو له مخې د افغانستان زیاتره کانونه د طالبانو یا هم مافیایي کړیو له لورې اداره کیږي چې له امله افغان حکومت $سلګونه میلیونه له لاسه ورکوي. که څه هم افغانستان د بیلابیلو کانونو د لرلو له امله یو غني هیواد دی، خو د نامنیو او جګړو له امله په دغه هیواد کې د کانونو د کیندنې لپاره زیاتره شرکتونه یا زړه نښه کوي او یا هم داسې شرایط وړاندې کوي چې پکې د افغانستان ګټه ډېره کمه په نظر کې نیول کیږي. ناسم امنیتي وضعیت، د قراردادونو پیچلی سیستم او د پروژو په ورکړه کې سخت او اوږده مراحل هغه څه دي چې پانګوالې په افغانستان کې له پانګونې زړه توري کړي دي. خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي دي چې د قانون او نورو سیمو د ساتنې لپاره د افغانستان عامه ساتندوی ځواک ګمارل کیږي او د پروژو په قراردادونو کې هم د اسانوالي خبره کړې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې د چین له لارې هند ته هوایي دهلیز پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې هند ته د پاکستان د فضا له لارې پر ټولو الوتنو بندیز دوام لري. پاکستان له خپلې فضا د افغانستان پر الوتنو هغه مهال بندیز ولګاوه چې نږدې دوه میاشتې مخکې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه پیل شوه. دا بندیز افغان سوداګر او ناروغان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. خان محمد سین په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
په داسې حال کې چې هندوستان ته د پاکستان د هوایی فضا له تړل کېدو نږدې دوه میاشتې تیریږي، د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي هڅه کوي چې هند ته د خپلو پروازونو په خاطر د چین د فضا له لارې یو هوایی دهلیز پرانیزي. د دغه ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هند ته د چین د فضا له لارې افغان پروازونو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف تخنیکي څېړنې پیل شوي دي.
در حال حاضر همکارای ما از نظر تکنیکی سر این موضوع کار میکنن. قرار است
دو بل وس محل زمون همکاران له تکنیکی پلاو پر موضوع کار کوي. په پام کې ده چې هند د چین له لارې له افغانستان سره وصل کړو. دغه مسیر لاندې هم دی او پر لګښتونو به هم تاثیر وکړي. کار 50% شوی دی او هیله ده چې ډیر ژر پای ته ورسیږي، تصامیم ونیول شي او له دې لارې پروازونه پیل کړو. د پاکستان له فضا نه له کابله تر ډهلي او له ډهلي نه تر کابله پورې په پروازونو هغه مهال بندیز ولګېد کله چې نږدې دوه میاشتې مخکې د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې په هندي پوځیانو له خونړیو بریدونو وروسته هندي ځواکونه د پاکستان په یو شمیر سیمو هوایي حملې وکړې. دغو بندیزونو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور کړکېچ رامنځته او پاکستان د خپلې فضا نه د کابل او ډهلي ترمنځ په پروازونو بندیز ولګاو. د افغانستان د هوایي چلند د ملکي ادارې د ویاند په خبره پاکستان هند سره له نښتې وروسته د سیمې د ټولو هیوادونو پر هغو پروازونو بندیزونه لګولي چې هند ته کیږي. دی وایي که چیرې ولیدل شي چې دغه بندیز یوازې پر افغان پروازونو دی، پر وړاندې به یې د ورته عمل په کولو فکر وشي. افغانان وای د پاکستان دغه بندیزونو سوداګر او ناروغان له ستونزو سره مخ کړي دي.
نوم ماما زمان مشکلات تا تجارت هم لري مریضان هم لري هر څه مشکلات افغانستان کې مشته موږ سره څه مشکل لري هندستان سره لري افغانان بګیزي افغانان تر لاتل کوي
د افغانستان د هوای شرکت د ټولنې رئیس فرید پیکان بیا ازادي رادیو ته وویل پاکستان په نږدې دوه میاشتو کې د افغان پروازونو پر مخ د خپل فضا د خلاصېدو په اړه تر اوسه درې ځلې ژمنې کړې خو عملي کړې نه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الوکوزی وایي هند ته د افغانستان د صادراتو او وارداتو تر ټولو لنډه او ارزانه لار د پاکستان فضا ده د هیله ښیي چې دغې ستونزې ته ژر د حل لاره وموندل شي د یادولو ده چې هند ته د افغانستان پروازونه اوس مهال د ایران له لارې کیږي چې وخت ډیر نیسي او د لګښتونو بیه یې هم لوړه ده
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
لازدای راډیو خبری مجله اوري د کندهار امنیتی چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ د سقوط پلان شند کړی او په سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال و دېرش تنه وسلوال وژلي او اته ویشت نورې ټپیان کړي دي په همدې حال کې وسلوال طالبان ادعا کوي چې د تیر شپې په جګړه کې د معروف ولسوالۍ د یوسف نیکه پوسته سقوط کړی او یو شمیر سرتي ژوندي نیولی دي په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کندهاره د ازادۍ راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واورئ
د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي وسلوالو طالبانو غوښتل د معروف ولسوالۍ د یوسف نیکه په سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي او وروسته دغه ولسوالۍ ونیسي چې د امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخ شوي بارکزی وایي د امنیتي ځواکونو په بریدونو کې اووه دېرش وسلوال وژل شوي او اته ویشت نور ټپیان شوي چې وسلوالو خپل مړي او ټپیان د ډبرین کرشا غاړې ته انتقال کړي د کندهار د پولیسو د ویان په خبره په دغه جګړه کې یو پولیس هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي
دښمن غوښتل چې معروف ولسوالۍ پوسته کې او نورو سیمو کې غواړي چې معروف ولسوالۍ سقوط کړي په دې نتیجه کې د افغان دولتي ځواکونو لخوا څخه عملیات سره شوي دي چې په هغه عملیاتو کې اووه دېرش تنه دښمن د منځه تللي دي او اته ویشت کسان نور زخمیان شوي دي چې دوی د دغه دښمن خپل زخمیان او مړي پاکستان ته راوړي دي
د کندهار د پولیسو د بیان په خبره د معروف ولسوالۍ په عملیاتو کې هوایي ځواکونه هم برخه لرله بلخوا وسلوال طالبان ادعا کوي چې د تېرې شپې په جګړه کې د معروف ولسوالۍ د یوسف نیکه پوسته سقوط کړې او یو شمېر سرتیري ژوندي نیولي خو د کندهار چارواکي د وسلوالو طالبانو دغه ادعا نه مني
لکندهار راپور ماورید د خوست د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو خصوصي ټلویزیون د کارکونکي سلطان محمود خیرخوا د وژنې په تور څلور کسان نیولې دي خیرخوا د مارچ په 15مه نیټه د خوست ښار اړوند سیمه کې د دوو موټر سایکل سپرو په وسلوال برید کې ووژل شو د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه د خوست د امنیت د رئیس د څرګندونو جزئیات وړاندې کوي
د دوشنبه پر ورځ د خوست د ملي امنیت رئیس ډګروال محمد اشرف صافي د خبری ناس پر مهال خبريالانو ته وچه د خیرخوا په وژنه کې د پاتو نورو کسانو د نیولو لپاره هم هڅه روانې دي نو موري زیات کړی چې نیول شوو کسانو په لمړنۍ تحقیقاتو کې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی
خیرخوا په ارتباط یې څلور نفر د عاملین نیول شوی دي دوه نفر نور پاتې دي او دوی اعتراف لري په دې موضوع باندې چې دا کار مونږ کړی نو ان شاء الله نورم کار زموږ جریان لري په دې ارتباط باندې مطابقي افراد هم دستګیرو نو اوس موږ نه پټ شوي
د خوست ملي امنیت رئیس که څه هم په خپلو څرګندونو کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د تیاریو خبره وکړه خو په دې وروستیو کې د مخالفینو لخوا په هدفي وژنو کې د بېغږه تومانچو استعمال د اندېښنې وړ وباله د ویل چې تېره اونۍ امنیتي منصوبینو د دا ډول دوو پیښو مخه ونیوه
زمونږ یو سرباز باندې فایر وکړو خو خوشبختانه زمونږ سرباز سره سلا وه د سلا نه په استفادې سره په ده باندې همداس کړی دی په دا تورس باندې تورس د تفنګچې خپګون تفنګچې سره دزګیر شو چې اوس زمونږ تر تحقیق لاندې کار هم جریان لري او د هغې نه یو ورځ مخکې موږ یو عملیات وکړله یو دوه نفره موږ د خپګون تفنګچې سره ونیو دښمن داسې معلومیږي چې د خپګون تفنګچو نه ډېره استفاده کوي
د خوست د ملي امنیت رئیس د یادولایت په شمیر سیمو کې د پوځي عملیاتو خبر هم وکړه ویل چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره به هڅې ډېرې کړي
بعضې خاص عملیات دي چې خاص قطعات کوي د هغې دپاره آمادگی شته ده. نو انشاءالله تاسو به شاهد ډیر عملیات اوسئ او د ډیرو دستاوردو به د دې ولایت اوسئ. تاسو
د خوست د میډیا امنیت رئیس ډګروال محمد اشرف صافی په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې پوځي ادارو سره د امنیتي پیښو او تهدیدونو په اړه د معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. په خوست کې امنیتي چارواکي داسې مهال رسنیو سره یو شمېر لاسته راوړنې او د ځینو امنیتي تدابیرو خبرې شریکوي چې په یاد ولایت کې د هدفي وژنو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي.
د نجیب الله الوخیل له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته هم راورسېدو. په راتلونکي نیم ساعت خبری مجله کې